دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ نوی خبری،
روز نو سخن نو،
د نړۍ او افغانستان خبرونه،
نظر به جرایت،
د آثار و بی گزارش های از خبرنگاران ما،
د هوا حالات،
برنامه های خاص
زنده مستقیم و دقیق. سوشول سکیگی او سبوشی
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
درنو او عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. ستاسو د نننې پنځشنبه د 1400 راکېم لمریز کال د سعودي اقوی د 2020 او د 2015 میلادي کال د می د 12 می د خبرونه کوربه ز اسمت ساروانم. په دې هله چې د اصلي رادیو خبرونه د مازیګر تر او بجو بدرګه کړئ. نن به هم د جلال آباد ترونی پیخي او په نورو ولایتونو کې د مظاهرو خبرونه تعقیب کړو. ملا عمر او حکمتیار ته د مجددي د عفو د اعلان په حق لبه د چارواکو او ائتلافي ځواکونو له خبرګونه خبر شو، او د ورځې په اوږدو کې به د نورو تازه پیښو راپورونه وړاندې کړو. خو لومړی پام وکړئ د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته.
گران اوریدونکو، فرشته جلال زیم د دې سات له خبرونو سره. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارونکو ادارې ته یو پټ لیک استولی. د سینما مانی مامورین د یو بل ترحکار په تلویری پرون له خپلو دفترونو وتلی وو. په اسرائیل باندې له لبنان څخه راکټ برید. د ننګرهار پلازمینه جلال آباد کې حالات آرام دي، خو دروازې د خلکو په مخ تړل شوي دي. د خبرونو تفصیل. دا کلسوی ده چینان ایران پر رسمی دول ده ملگور ملتونو ده اتمی انرژی سارون که داره تا ووایی بخپلو خوغو طولو فالیتونو بندیز بلری کوی کم چی ده اتمی بم ده جوروولو لپاره ده سون مواد تولیدوی. یو ایرانی پلاوی سیروس ناصری ده اسوشیتد پرس خبری اجانس تا ووایل ده ده اترش پلازمین ویانا تا ده ده لپاره تللی چی ده ایران ده حکومت یو مکتوب ده ملگور ملتونو ده اتمی انرژی نړیوالی اداره تا وسپاری. که ته هم ایرانی پلاوی ده لک ده محتویاتو لسرگندوالو داده کری، خو خبری اجانسونو وی ده دپلوماتانو پا باور پا دیلی که بچینن ده وقت با ده ایران لخوا ده اتمی انرژی نړیوالی اداره تا وسپارل سی ایرانی لوری ده اتمی موادو ده تولید ده بیا پیل ویلی بی کم چی ده اتمی وسلو ده جوړولو لپاره یورانیوم برابر وی. له هغه وروسته چې وړه سیسنا نومې الوتکه د واشنگټن بند هوایی حریم ته داخله سوه، د سپینې ماڼۍ او د امریکا د کنګرې مامورینو د ولنډ وخت لپاره د خپلو کار خونی پریښودې. د امریکا د خزانې د وزارت او سري محکمې په ګډون په یو شمېر نورو دولتي ځایونو کې هم خلکو ته وویل شول چې ځانونه خوندي سیمو ته وباسي. د سپینې ماڼۍ د پیښې په مهال د امریکا جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په سپینې ماڼۍ کې نو. د امریکا د جمهوري ریاست د ویاند سکاټ میکلیلن په خوله الوتکه تر 15 کیلومتره زیاته سپینې ماڼۍ ته نه ده ورنږدې شوې.
The Cessna was traveling in restricted airspace toward the White House and Capitol. The pilot was not responding to
this. Cessna سپینې ماڼۍ په هوایي حریم کې الوتکې د الوتنو بندیز ده. پیلوټ خو تماسونو ته ځواب نه ورکاو چې الوتکې سره نیول کېدل. په 12 بجې او 3 دقیقو د خطر اشاره سره او کابو 12 او 11 دقیقې اشاره بیرته جوړه شوه. په هغه وخت کې الوتکه د لویدیز په لور الوتله او له کنګرې څخه لرې شوه، او په 12 او 14 دقیقې هر څه بیرته سمو. په دې الوتکه کې سپاره پیلوټ او د هغه مرستیال دواړه امریکایانو، او داسې ښکارېدل چې د یوې هوایي نندارې لپاره پلوتو. د امریکا د هوایي پوز د فدرالي ادارې په وینا د سیسنا وړه الوتکه امریکایي جنگي جهازونو له سیمې لرې کړه. د امریکایي مامورینو دا یوه تصادفي پیښه بللې او ویلي دي نسي کېدای چې د الوتکې په دواړو چلوونکو باندې کوم تور ولګول سي. د قزاقستان د جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف یوه جګپوړې ملګري او سلاکار کریم ماسیموف د دولت لخوا د دې هېواد په اپوزیسیون باندې بندیزونه رد کړي او ویلي دي د دې په ځای دولت ته اصلاحات راوستو ته ژمن ده. په دې سربېره ماسیموف پرون نړیوال څارونکي د خپل هېواد د جمهوري ریاست انتخاباتو څار ته راوبلل تر څو ډاډ ترلاسه سي چې انتخاباتي کمپاین له قانون سره سم پرمختللی. موسوي چې په واشنګټن کې یوې ډلې ډیپلوماتانو ته خبرې کولې زیاته کړه، دولت یې هیله لري چې د قزاقستان دولت د ولسمشرۍ ټاکنې راتلونکی کال ترسره سي، خو مخالف لوری ډېره هڅه کوي چې انتخابات د روان کال په لیندۍ کې ترسره سي. خو یو شمېر مخالفین د موسوي د خبرې برعکس حقیقت بولی. اسرائیلی پوځوای پرون د ورځې ناوخته د لبنان له خوا یو توغور سوی راکټ د اسرائیلو په شمالي شهر کې ولګید. د اسرائیلو د شلومي په شهر کې د راکټ د لګیدو له امله یو ودانۍ زیانمنه سوی خو د ژوبلو سوی راپور نه دی ورکړ سوی. دا برید په داسې حال کې سوی چې د شلومي د شهر خلکو د اسرائیلو د خپلواکۍ ورځ لمانځله چې چای له سملاسي پله په غاړه نه ده اخیستي. د حزب الله د جنګیالو لخوا تر دې پخوا په اسرائیلي سیمو بریدونه سوي دي، خو له 2000 کال را په دې خوا چې اسرائیل له جنوبي لبنان څخه کډه سوي دي سرحدي سیمې کرارې وي. کته هم له جلال آباد څخه وروستي رسېدلي راپورونه وایي چې په ښار کې حالات آرام دي او د نورو الګولو د مخنیوي لپاره په ښار کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول سوي دي، خو بیا هم د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دي د ننګرهار له پلازمینې جلال آباد څخه بغیر ضروري کارکوونکي او هغه ادارې چې ډېره اړتیا نه ورته لیدل کېږي وایستل سي. په جلال آباد کې د پرونیو لارونو په ترڅ کې 4 کسه ووژل شول او تر 70 زیات نور زخمیان شوي وو. پرونیو مظاهره کوونکو چې ویلي په ګوانتنامو کې امریکایي څارونکو د قرآن مجید سپکاوی کړی، د ملګرو ملتونو دفترونو میلمستونونو د افغانستان دولتي ادارو د پاکستان قونسلګرۍ ته ننوتي وو او ورانه یې کړی وو، خو امریکایي مامورینو داسې څه له منلو انکار کړی. د پنټاګون یو ویاند بیری فنابل وویل د دوی ځواکونه مظاهره کوونکو ته په مخه نه دي ورغلي.
There was no U.S. military role at the demonstration, from what I understand. No forces.
په دې مظاهرو کې د امریکا د پوځ کوم رول نه و. تر هغه ځایه چې زه پوهیږم، یو امریکایي عسکر هم د مظاهره کوونکو د جواب لپاره خپل مورچه نه ده پرېښي. خو ویل کېږي چې افغان عسکرو د مظاهرو د قابو کولو لپاره ډزې کړې دي. له جلال آباد څخه د ازادي راډیو د خبریال په خلو، نن سهار وختي د ښار دروازې د خلکو او موټرو په مخ تړل سوي دي. نن به د ننګرهار د ولایت د هیڅ ولسوالۍ اوسیدونکي جلال آباد ته د ورتګ اجازه ونه لري. دا د دې ساعت خبرونه.
فرشته جلال زیوه چې د نړۍ او افغانستان خبرونه یې واورول. د دې خپرونې تخنیکي چارې طاهر روخانه او احمد شاه پرمخ بیایي. په دوام کې تاسې د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله او د افغانیو له نرخه خبرو او بیا به دا موضوعات واورئ. د جلال آباد په پرونیو مظاهرو کې د سباندې شل دفترونو ودانۍ سوځېدلې دي.
ودا به کېده چې په لاسو کالو په شلو کالو کې بيته دا زیات رامه شي.
خو د ستري محکمې رئیس وایي
در صورت چې امریکایان د دې نفي کوي، په حوصله او په تحمل باندې دا خبرې نور هم بد وشي.
له ښاغلي مجددي څخه به حکمت چار او ملا عمر څخه د بخښنې د وړاندیز په اړه واوري.
نو دا دغه شبای کدی قبول کې خپل وطن ته راستا شي. د راتګ دی وطن یو خبره ده، عفو بیا بوله خبره.
دا غرض د کابل او نړۍ ورسپون ته هم جرکی شو. را سره اوسئ. لومړی د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال. د هوا پیژندنې نړیوال ادارې نن د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل کړی دي. کابل د تودوخې لوړه درجه 23.3، کندهار 3.8، هرات 25.4، جلال آباد 3.1، مزار شریف 1.1، زرنج 15.3 او په فراه کې د تودوخې لوړه درجه 2.0 اټکل شوې ده. له کابل پرته چې نن پکې د باران د ورېدو اټکل شوی، د نورو ښارونو آسمان به شین وي. د پرون ورځې تر روسي شیبو پورې د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو نرخ په دې ډول و:
یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، 6 پوله، یو استرلینګ پاوند 3.9 افغانۍ، 10 پوله، یو اروپایي یورو 3.8 افغانۍ، 9 پوله، یو سعودي ریال 10.5 افغانۍ، 10 پوله، لزر ایرانی ریال 5.5 افغانۍ، 6 پوله، او زر پاکستانی کلداری 810 افغانۍ.
پا پرون او ورم ورځ په جلال آباد کې مظاهره وشوې. په پرونیو مظاهرو کې مظاهره چانو د والی دفتر د ملګرو ملتو سیاسي دفتر د پاکستان کنسولګری د افغاني مرستندوی ټولنو د انسجام اداره اکبر د ښځو د چارو ریاست د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د افغانستان د سوداګرۍ نړیواله خونه د ملګرو ملتو مېلمستون د ننګرهار د احصایې دفتر د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست د دفترونو ودانۍ او ګڼې حکومتي او غیر حکومتي موټرو ته اور ورته کړ چې دا اورونه تر پرونه وخت پورې بل وو او په ترڅ کې د دغو دفترونو د ودانیو ترڅنګ میزونه چوکۍ او اسناد وسوځېدل. دا ډول په ننګرهار کې د راډیو تلویزیون ودانۍ او د ننګرهار د محاکمو ریاست ننګرهار هوټل او د ګڼو رسمي او غیر رسمي دفترونو شیشې او کړکۍ هم ماتې کړې شوې. په ظاهره مظاهره چانو غوښتنه دا وه چې په ګوانتنامو زندان کې د قرآن کریم د شوي سپکاوي جبران دي وشي. مظاهره چانو د ائتلافي ځواکونو پر ضد هم شعارونه ورکړل. د ګوانتنامو په زندان کې د قرآن کریم د بې حرمتۍ په باب لومړی پلا نیوز ویک امریکایي مجلې خبر خپور کړ، خو امریکایي مقاماتو نوموړی راپور تایید نه کړ او ویل چې پلټنه به وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د دې مسالې په حق به پلټنې وکړي. په لغمان، خوست او وردګ ولایتونو کې هم مظاهرې وشوې، خو له نوموړو ولایتونو څخه د تاوتریخوالي راپور نه ورکړل شوی. راپورونه وایي چې په جلال آباد کې شاوخوا څلور تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. داود وفا د جلال آباد پرونیو مظاهرو په اړه راپور راکوي.
په لومړي سر کې مظاهره د جلال آباد د طب پوهنځي محصلینو پیل کړې وه، خو کله چې د جلال آباد د صرافۍ پر بازار د ناڅرګندو کسانو لخوا چور پیل شو، نو پولیسو هم ډزې پیل کړې او تر دې وروسته د ښار په ټولو واټونو کې د ښوونځیو زده کوونکي او عام خلک لارو کوڅو ته راووتل او چې څه یې کتل په ډبره او لرګیو وویشتل. په دغه مظاهره کې د راپیدا شوي تاوتریخوالي له امله د ننګرهار په لویو روغتون او پوهنتون روغتون کې تر اوسه د مظاهره کوونکو له جملې نه 50 تنه ټپیان او 40 تنه وژل شوي پراته دي چې د ځینو ټپیانو حالت پکې سم نه دی. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر ایوب شینواری وویل
وتلې کسه زخمیان دي، دوه مردي حالت مخکې سات خراب وسخه دی او درې مریضان پکې خراب وسخه دی وځه او پنځلس مریضان مې فلسمان شوي رخصت شوي نو هلته خو هغوی بستر ټولس کسه وښي مړه یو کس وښي هغوی مونږ هېڅ کوم راپور راکړې.
خو د ننګرهار د امنیه قمندان حاجي حضرت علي د ټلیفون په لیکه وویل مظاهره کوونکي یوازې د مظاهرې نه بلکې د ورانۍ لپاره راوتي وو.
دا یو دفتیو مظاهره نه وه، دا فقط پروګرام د عملیاتو په اړه باندې
د پولیسو په ډزو د تاوتریخوالي رامنځته کېدل یو مجبوریت وباله.
دا د پته ده چې یو نامه باندې چې عملیات کړه عمله کړې دا باندې د پولیسو بادیګارډ یا که ننوځي دا باندې کونسلګری باندې کړې پاکستان دا باندې په ټولو دفترونو باندې چې اوس د منظم ورغلي هڅه چې ورغلي کښې کړې هر کښې چې راغلي هېڅ چاره یې نورو یو موافظ بېخي ټول کور وړي نو پولیس مجبور دی چې دغه ورته وکړي. ده
په جلال آباد کې اوس حالت عادي شوی، د یادونې وړ ده چې د جلال آباد د سوانح او تذکرو د ثبت دفتر د سوځېدو له امله د ننګرهار د خلکو ټولې سوانح سوځېدلي او ورسره یو شمېر یې هغه قرآن کریمونه هم سوځېدلي چې مظاهره چیان یې د سپکاوي له امله دورانې رامنځته کړې.
د جلال آباد د پرنوی مظاهرو په حق له داود وفا راپورو بیا به هم له داود وفا سره تماس ونیسو او د دغه ښار د نننی وضعیت په حق له به حال درکړو. د دغو مظاهرو په حق له د افغانستان د ستري محکمې رئیس قاضي او قضات مولوي فضل هادي شینواری په یو پیغام کې له خلکو غوښتي چې له صبر کار واخلي او د ګډوډیو رامنځته کولو ته دي لارنه اواروي. بلخوا پرون په کابل کې د امریکایي سرتیرو ویندوی وویل دوی د ګوانتنامو په زندان کې قرآن شریف ته د سپکاوي په اړه د خپرو شویو خبرونو د رښتینولۍ په هکله په جدي څېړنو او پلټنو بوختي. اجمل ان په همدې اړه له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د ستري محکمې رئیس او قاضي القضات په جلال آباد ښار کې د وروستیو مظاهرو په اړه په یو غبرګون کې له خلکو غوښتي دي چې د ګډوډیو رامنځته کول نه دي ډډه وکړي. مولوي شینواري د چهارشنبې په ورځ په دې اړه په یو پیغام کې وویل
پیغام ټولو افغانانو ته، ټولو ورونو مسلمانانو بادردو ته، د افغانستان په هر ګوټ کې چې خصوصا د ولایت ننګرهار غیور و اشخاصو ته دا معرض دی چې ما مخکې دا خبره اعلان کړی وه، درسته ده، راته رسېدلې وه نورو اخبارونه چې په ګوانتنامو کې د قرآن کریم بې احترامي شوې ده. بیا ما هم دا خبره وکړه چې دا ملت مسلمان دی او دی هېڅکله کفر ته د اسلام به احترامی ته حوصله نه لري باید دې ته جزا ورکول شي. دا شی اوس امریکایانو اعلان وکړو ته اخبار مخکې ما پروت چې دوی وایي چې موږ دا شی نه ده شوی. موږ په حت خصته د حکومت باندې ټول مد ادیانو احترام کوو او په ګونتنامو کې اوس حالا د قبلې نخه او قرآن او جانمازونه ټول مخکې شته دی اذان پر سپیکر کې کیږي. نو در صورت چې امریکایان د دې نفی کوي زما د دغه ورونو نه خواهش دی چې په حوصله او په تحمل باندې دا خبرې نورې هم باید وشي.
مولوی شلواری په خپل دې پیغام کې ټینګار وکړ چې د اوږدو جګړو تجربو ته په کتنه باید یو وار بیا د هیواد دښمنانو ته د لاسوهنو زمینه برابره نه کړو.
داسې ونشي چې خدا ناخواسته موږ بیا د درویشتو کلو دغه ترخو واقعاتو سره مخ شو. زما خواهش جدا د ورونو مسلمانانو او افغانانو دا دی چې خپله مظاهره کار شوي په یو حوصلهناک طور باندې او په صلح آمیز طور باندې چې دا خبره نور هم موږ سپینه کړو لکه څنګه چې امریکایان منکر دي داسې بیا هم تحقیق وکړو اصلي مطلب هم په لاس راشي او وطن هم خراب نشي. نو د انقلاب د ترخه واقعاتو نه زما ورونه خواهش دی چې د هغې نه دغه وکړي چې دا شی د دشمنانو په نفع تمام نشي. دا مې عام خواهش دی.
بلخوا نن په کابل کې د ائتلافي ځواکونو ویان جیم یانس وویل دوی په دې اړه جدي دي او ډېر ژر به پیل شوې څېړنې دا څرګنده کړي چې ایا رښتیا هم داسې یو ناوړه چاره ترسره شوې او که نه.
We are investigating this and other complaints to see if
دوی موږ دا مسله ډیره جدي نیولې. په دې اړه د ځینو نورو هغه شکایتونو په اړه چې موږ ته رسیدلې دي سخت څېړنه کوو چې رښتیا هم داسې څه شوي او کنه، او که رښتیا هم داسې څه شوي وي نو داسې ګامونه به پورته کړو چې بل ځل به داسې پیښې تکرار نه شي. او د وروستیو مظاهرو په اړه زما په فکر دا په افغانستان کې د دولت او ولسواکۍ یوه ښه نښه ده. موږ خلک هڅوو ول چارې د سوله ییزو لارو نه هوارې کړي. د یادولې وړ ده چې په جلال آباد ښار کې نن او پرون یو شمېر محصلین او عامو خلکو د هغو خبرونو په غبرګون کې مظاهرې وکړې چې وایي د ګونتنامو په زندان کې امریکایي سرتیرو لخوا قرآن پاک ته سپکاوی شوی دی. خو امریکایي چارواکو ویلي په دې اړه چې آیا دا خبر رښتیا دی که نه د جدي څېړنو په کولو بوخت دي. ویل کېږي چې په جلال آباد ښار کې په دې مظاهرو کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. اجملند د ازادي راډیو کابل.
د جلال آباد د پرونیو رانونکو مظاهرو په حق له سترې محکمې د رئیس مولوي فضل حاجی شینوار غبرګون اوس په بیرته جلال آباد ته ورشو. هلته د ازادي راډیو خبریال داود وفا د ټلیفون په لیک را سره په تماس کې دی. وفا صاحب، مخکې مو د جلال آباد د پرونی وضعیت او مظاهرو په حق له ستاسو راپور خپور کړ. مهرباني وکړئ د ښار د نننی وضعیت په حق له اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بله، سملاسی خوب سملاسی په جلال آباد ښار کې وضع آرامه ده. بېګا د شپې د لسو بجو راهیسې ګرزبندیز لګېدلی و. د ملي اردو ځواکونو د کورنیو چارو له وزارت نه د چټک غبرګون په نامه د راغلي قطې سره یو ځای په ښار کې ګزمه کوله او حالات عادي و. البته امنیتي چارواکو ویلي دي چې د جلال آباد د ولسوالیو او د څلورو واړو خاونې ښار ته د
بله
جلال آباد ته د عامو خلکو پر راتګ بندیز لګولی دی. ممکن دا بندیز په ځینو هغسې حالات کې چې خلک په دستجمعي شکل باندې ښار ته راځي یا مظاهره کوي دا د دې لپاره دی. د ننګرهار والي حاجي دین محمد بېګا ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې کله چې د ولایت مقام سوځول کېده بیا په کابل کې د والیانو په غونډه کې و. بیا ده وویل چې دا یو د خندنې وړ عمل دی. مظاهره که کېږي نو باید سوله ییزه وي. د افغانستان قانون مظاهره چیانو ته د مظاهرو حق ورکړی دی خو باید په سوله ییزه توګه وي. ده وویل چې دا یوه دسیسه ده، په دې کې سیاسي لاسونو کار کړی دی او دې ته یوازې مظاهره نه شي ویل کېدی. همدا ډول ده وویل چې موږ د راتلونکي دپاره کافي تدابیر لرو او دغسې عمل به بیا نه تکرارېږي. د ننګرهار د امنیې قمندان حاجي اګرتیابي نه هم پوښتنې وشوې چې د دوی پولیسو په مظاهره چیانو ډزې کړي خو هغه وویلي چې که مظاهره چیان راځي او د ولایت مقام سوځوي د پاکستان قونسلګري سوځوي او نورو ځایونو ته وراچي پولیس اړ دي چې په مظاهره چیانو ډزې وکړي. د مظاهرو نننی حالت په دغه ډول دی چې تاسو ته ویل.
بله، یعنی ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې نن وضعیت عادي دی، دوکانونه خلاص دي او موټرونه هم په ښار کې په عادي ډول تګ راتګ کوي.
بله اوس خو همداسې ښکاري چون لږ وخت ده ټول بازار پرانیستل شوی نه دی خو توقع همدغسې ده چې بازار به پرانیستل شي او تګ راتګ عادي دي
پرون تر وروستیو شیبو پورې خبر داسې و چې په دغو مظاهرو کې څلور تنه وژل شوي دي او څو اتیا تنه ژوبل شوي دي ستاسې راپور هم همداسې دی
بله دغه احصایه عموما د عامې روغتیا د چارواکو نه اخیستل کېږي د عامې روغتیا له چارواکو سره چې موږ څو ځله اړیکې نیولي دي هغوی ویلي دي چې د جلال آباد په درې لویو شفاخانو کې دوی ته په یوه شفاخانه کې دوی ته اووه څلوېښت تنه ناروغان بستر کړي دوی په دویم شفاخانه کې دوی دولس تنه او په درېیمه کې هم دولس تنه نو یو شمېر ناروغان البته دوی بېرته رخصت کړي دي تداوي شوي او رخصت شوي دي د دې ټولو شمېر د اویاو نه پورته دی خو دقیقه شمېره نه شي ویل کېدی چې د ټپیانو شمېر څومره دی او دا ډول د وژل شویو شمېر هم څلور تنه دی چې جسدونه په روغتونونو کې پراته دي البته له دې نه پرته هم ممکنه ده چې ځینې داسې کسان هم وژل شوي وي چې هغه جسدونه روغتونونو ته نه دي رسېدلي خو دا خبرې چارواکو تایید کړي نه دي له دې امله سړی په غوسه توګه په دې باب څه نه شي ویلی
ډېره مننه عزتمنو اورېدونکو داود وفا و چې د جلال آباد ښار د نننی وضعیت په هکله یې له دغه ښار څخه په مستقیم ډول معلومات راکول د کورنیو چارو وزارت هم د جلال آباد د پرونیو مظاهرو په هکله یوه اعلامیه خپره کړې چې غټ ټکي به یې له یوې لنډې خبرتیا وروسته در واورو
د آزادۍ رادیو د نن ورځې په پروګرامونو کې چې هر یوې یو ساعت دوام کوي دغه اونیزې خپرونې اورېدلای شئ
آزادۍ یو اورېدونکي د سهار د اتو بجو څخه تر نهو بجو پورې
د ګوړې اچار د سهار د لسو بجو د خپرونې په وروستۍ برخه کې
تاسو د خوښې سندرې د دولسو بجو څخه تر یوې بجې پورې
تاندې څانګې د ماسپخین د دوو بجو د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د مازدیګر د څلورو بجو څخه تر شپږو بجو پورې اورېدلی شئ
د لوی شو چې پوه شو خبرونه هر ورځ د یوې بجې د خبرونې په وروستیو پنځلسو دقیقو کې خپرېږي
د خبرونې لمړی راپور مو د جلال آباد د پرونی مظاهرو په حق لو لویدیزو ورسپانو هم په دې ارتباط او بخې لویدیزو ورسپانو په دې ارتباط نه بلکې د ملا عمر او حکمتیار ته د افغانستان د سولې د تحکیم د ملي خپلواک د کمیسیون د مشر پوهان صبغت الله مجللي په وړاندیز رڼا اچولې او هغه تحلیل کړی دی جناق علي کوزی غټ ټکی راوروي
د سترات فور کامنټری خبرونه د سور د وشتمې په ګڼه کې بل ډګر ته د طالبانو راوستل تر سرلیک لاندې او وګو تحلیلي مطلب لیکل او لوی سریزي ورسته وای د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر د افغانستان د حکومت بخنه نه منلې او وای چې په افغاني او امریکایي ځواکونو به حمله ته دوام ورکړي سترات فور کامنټری لیکي که څه هم چې د افغانستان د سولې او پخلاینې د کمیسیون مشر صبغت الله مجددي ویلي د حامد کرزي د تیر وخت عمومي بخنې پالیسي سخته وه ملا عمر او حکمتیار ته پکې بخنه نه وه شوې خو د سولې د تحکیم او ټینګښت د پروګرام په اساس نوې بخنه ټولو هغو کسانو ته ده چې د اساسي قانون او حکومت اطاعت وکړي په دې کې استثنا نشته سترات فور کامنټری زیاتوي ملا عمر چې امریکایي په سر د لسو میلیونو ډالرو انعام یې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راهیسې په غرونو کې پټ شوی او دا به ډېره ګرانه وي چې نوموړی د راووزي او ځان د حکومت ته حواله کړي د خپرونې په اخیره که چیرې ملا عمر د عفې وړاندیز ومني بیا به هم امریکایي ځواکونه د افغانستان په حکومت زور واچوي چې نوموړی دې ورته حواله کړي او ملا عمر دغه کار ته نه دی چمتو او بله دا چې عمر به د القاعده شبکې له بیرې هم د افغانستان له حکومت سره جوړجاړي ته زړه نه کړي سترادفورد لیکي د افغانستان حکومت له دغه کار نه یوازې دومره ګټه پورته کوي چې د طالبانو نور قمانداران چې د جنګ په جبهو کې فعالیت کوي دې ته وهڅوي چې وسله په ځمکه کېږدي او په پوره ډاډ له پوځي ډګر نه سیاسي ارامه ژوند ته مخه کړي همدغې خپرونې په یو بل ځای کې د افغانستان د وضع په هکله سیاسي تحلیل کې لیکلي داسې برېښي چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو لپاره کافي استخباراتي معلومات نه ورکول کېږي او له همدې امله ده چې امریکایي ځواکونو د غورپکو د حملو د مخنیوي او بندولو په کار کې زیات بری نه دی حاصل کړی
اوس بیرته د جلال آباد پرونیو پیښو په ارتباط راپور لرو. په ننګرهار کې له پرونیو تاوتریخجنو او ورانوونکو مظاهرو وروسته د کورنیو چارو وزارت دغه ولایت یو پلاوی واستاوه. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا راز لاریونونه او مظاهرې په نورو ولایتونو کې په سوله ییز ډول شوي، خو له بده مرغه په ننګرهار کې د افغانستان د سولې دښمنانو په لاریون کې تاوتریخوالی وکړل او په نتیجه کې څلور تنه مړه او د شپږو پولیسو په ګډون یو اویا تنه ژوبل شول. د کورنیو چارو د وزارت د اعلامیې نور جزیات حمیده عثمان په خپل راپور کې اوروي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې تر دوه ورځني لاریون وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې مطبوعاتي اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په دې موخه یو پلاوی نوموړي ولایت ته لیږلی دی. په دغه اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې دا راز لاریونونه په نورو ولایتونو کې هم په سوله ییزه توګه شوي، خو په خواشینۍ سره چې د افغانستان د سولې د یو شمېر دښمنانو د لاسوهنو په نتیجه کې په جلال آباد کې دغه لاریون په تاوتریخوالي بدل شو او په پای کې څلور کسه مړه او د شپږو کسو پولیسو په شمول یو اویا کسه هم ټپیان شول. اعلامیه زیاتوي چې د دې تاوتریخوالي له کبله په جلال آباد کې شل دولتي او غیر دولتي ودانۍ او همداراز د نوموړي ښار د اطلاعاتو او کلتور اداره او د هغې جومات چې په هغې کې په سلګونو ټوکه قرآن شریف سوځېدلې دي. په اعلامیه کې د دیرشو دولتي او شخصي موټرو د سوځېدو او د عامه شتمنیو له منځه تلل هم راغلي دي. په اعلامیه کې د سوله ییز لاریون ترسره کول د افغانانو حق ګڼل شوی او ویلي، خو نن د افغانستان د خلکو دښمنانو د هغوی له مشروع حق څخه په ګټې د خلکو په بدنامولو سره په دولتي نړیوالو او عام المنفعه ادارو ضد کړی دی او د افغانانو پر ضد عملونه یې سرته رسولي دي. د اعلامیې په پای کې یو ځل بیا له افغانانو غوښتل شوي چې د سولې او ثبات دښمنان دې تر پېژنګلوۍ وروسته دولتي مقاماتو ته وسپاري تر څو د خپلو کړنو په سزا ورسیږي. همداراز د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې جلال آباد ته لیږل شوی پلاوی په دې معذر شوی تر څو د هغه خط په لاریون کې د تاوتریخوالي لاملونه په ګوته کړي.
او اوس به بیا هم حمیدی عثمان ته غوښ شو چې د کابل د ورځپاڼو مهم مطالب را واوروي.
په کابل کې د نن سهار خبرو شو ورځپاڼو د خپلو دې ګڼو د مطالبو ډېرې برخې اروپا ته د جمهور رئیس حامد کرزي سفر ته او په افغانستان کې د بیا رغولو چارو ته ځانګړې کړې دي. خو د دغه ورځپاڼو د سر مقالو ډېرې برخې تېره ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه او په جلال آباد کې تاوتریخوالي ته ځانګړې شوې دي. د هیواد ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې په جلال آباد کې د تېرې ورځې پر لاریون په تفصیلي سره لیکلي، د اساسي قانون له مخې سوله ییز او بې وسلې غونډې او لاریونونه د افغانانو حق ګڼل شوی، خو زور زیاتی او ګډوډي له سوله ییز لاریون سره توپیر لري. د سر مقاله لیکونکو په لیکنه د دولتي او نادولتي ادارو سوځول، د ټولګیو پروژو ویجاړول او د خلکو شخصي شتمنیو موټرو او هټیو ته زیان رسول په هیڅ توګه د ولسواکۍ او اساسي قانون له ارزښتونو سره اړخ نه لګوي. د استاد ورځپاڼه په سر مقاله کې بیا په جلال آباد کې د تاوتریخوالي انګیزې څېړل شوي. ورځپاڼه لیکي سربېره پر دې چې تېره ورځ د نوموړي ښار دولتي او غیر دولتي ودانۍ وسوځول شوې، وینا یې شاهدان وایي چې یو شمېر لاریونکوونکي د بهرنیو کارکوونکو په لټه کې وو چې د بیا رغونو په چارو کې برخه اخلي. د استاد سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې دا د هغو کسانو کار دی چې غواړي د پارلماني انتخاباتو په درشل کې زموږ لاسته راوړنې کمرنګه وښيي. د ارادې د خپلواکۍ ورځپاڼې په سر مقاله کې په جلال آباد کې لاریون هغو کسانو ته خبرداری ګڼل شوی چې د ورځپاڼې په لیکنه د اسلامي مقدساتو په وړاندې ناوړه چلند کوي، او همداراز سر مقاله لیکونکی دا لاریون د جمهور رئیس کرزي د دولت لپاره یو درس ګڼي چې د دولتي مسؤلیتونو په تقسیمولو کې نور مسلحتونو پسې ونه ګرځي، ځکه چې د ارادې په لیکنه د ښوونځیو او دولتي ودانیو ورانول د هغو کسانو کار دی چې له ورانیو پرته یې څه نه دي زده کړي او لا اوس هم د هېواد په دولتي ادارو کې واک لري. د انیس دولتي ورځپاڼې په داسې حال کې چې د دې غاڼې په لومړي مخ کې د اروپا په پارلمان کې د جمهور رئیس حامد کرزي د وینا په خپرولو سره په یو سلیک کې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کارل ثبات ته خاندې، خو خپل سر مقاله یې بیا په جلال آباد کې لاریونونو ته ځانګړې کړې او په لاریون کې د تاوتریخوالي عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. او په جلال آباد کې د تیر ورځ د تاوتریخوالي پړه د یو شمېر کسانو پر غاړه اچولې چې سر مقاله لیکونکی د افغانستان عزیز شوي دښمنان ګڼي. دانیز دولتي ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د موقت ادارې له جوړېدو څخه را په دې خوا ځینې وخت لیدل شوي چې مفسده او خرڅ شوي کسان بهرنیو استخباراتي سرویسونو غولولي دي چې لاس یې په ترهګرۍ پورې کړی او اوځای کړکۍ چې نه کړې ده. که څه هم چې انیس د کوم بهرني هېواد یا کومې ډلې نوم نه اخلي، خو د سر مقالې په پای کې لیکي چې هېواد په تیرو دوه نیمو لسیزو کې د تاوتو قرباني او له تباهۍ سره مخ شوی، نو که په جلال آباد کې د وروستي تاوتریخوالي عاملین د مصلحتونو له مخې په سزا ونه رسیږي، نو دا به نه جبرانوونکې تېروتنه وي.
په همدې راپور سره د دې خپرونې وخت